د امریکا غا قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، هله د چیټو روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د ځنګړي مراکې په دې بحث کې له ما سره جیولوجست او د قانونو د برخې څیړونکو سلطان جان کلیوال صاحب مېلمانه. کلیوال صاحب بحث په خیر راغلی.
جوړ اوسئ وروره، سلامت اوسئ. تاسو د خپل روغ جوړ لري، تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، او ټولو هغه دوستانو او شنایانو، د افغانستان خلکو ته چې مونږ او تاسو په همدغه لحظه کې ګوري یا اوري، ضرور کوم خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ټول د روغ خوښ او خوشاله اوسي.
کور ودان کلیوال صاحب، تاسو هم باوریدلی په دې وختونه کې د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت یو شمېر کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره د قانون د راسپړلو په برخه کې قراردادونه لاسلیک کړي دي. لومړی به ستاسو نظر په دې اړه واورو.
ډیره مهرباني، زه هم د همدغه میډیا لارینه خبر شوای ما او خبرېګم. که څه هم دغه پروسه د قراردادونو په شکل نه، خو د قانونو د تصرف او د زورواکو له خوا نه د هغوی چور او چپاول اوسنۍ خبره ډېر کلونه، تقریبا نیمه پېړۍ شي چې زموږ په هیواد کې دغه فجیه روانه ده، او یو دولت هم په دې ونه توانېده چې د دې مخه ونیسي. اوسنۍ وختو کې پخوا داسې دغه قانون چې چور کېده او یا نور هیوادونو ته د دې د خام مواد له په قاچاقي ډول لرو ده، مګر له بده مرغه چې اوس ورته د دغه موجوده حکومت لخوا قانوني شکل ورکړ شو. د دوی په نظر البته، ځکه چې نړیوالو معیارونو سره خو برابر نه دی، او دوی ورته قانوني بڼه ورکړه، ځکه چې وزیران دي او صلاحیت لرونکي دي او د دولت واکې په لاس کې دي، او خبرې کوم داسې قراردادونه کړي دي. خو زما په نظر باندې دا قراردادونه د افغانستان د خلکو په ګټه باندې نه دي. دا زمونږه کاني منابع او هغه ذخیرې چې مونږ لرو هغه ډېرې تخریبي د منځه وړي، او که ووایم چې د سلو فیصدونو یا د سلو له برخې نه که سړی محاسبه وکاندي، نو 10% ګټه یې د افغانستان خلکو ته په لاس نه ورځي. 90% دغه قراردادونه د افغانستان د راتلونکو او د موجوده نسل په تاوان باندې دي.
کلیوال صاحب، ولې تاسو شک خی فکر نه کوئ چې طالبانو حاکمیت نه وروسته چې پخپل هم ادعا کوي نسبی امنیت شته دی، اوس دا زمینه برابره شوې ده چې هغه څه چې خلک هم په انتظار دي کانه راوس پرل شي، ولې شک لري تاسو؟
زه دا ریوی خبرې ته بیخي حیران یم چې همیشه په دې میډیا کې اورم ار زمونږه هغه سیاسي شنونکي چې راځي یا ژورنالیستان چې پښتنې ورنه کاندي او دوی ځواب وای چې امنیت برقرار دی. زه دې تاریانی مچه، اول دغه امنیت چې نه و پخوا دا چا خراب کړی و؟ د دې امنیت د خرابېدو هغه ګروپونه او ډلې څوک و چې دا امنیت نه و په دې هیواد کې؟ ښه، که د دې خبرې له تېر شو، زه ورته د شک په سترګه نه، بلکې بیخی شدید ورسره مخالفت لرم. دلیل دا نه دی چې زه د طالبانو د حکومت د سیاسي طرز سره مخالفت لرم، هغه د دوی کار دی او د وطن خلک دی او د دنیا خلک دی، معامله به سره وکړه. مګر د افغانستان د خلکو د قانوني منابعو او هغه ذخیرې چې الله تعالی د خلکو ته ورکړي دي، د هغوی د تخریب په باره کې دغه کار ناجایز ګڼم، او دا اصولي او په تخنیکی قوانینو برابر قراردادونه او کار نه دی زما په نظر.
اتصال زموږ استاسي پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
کلیوال صاحب، د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې دا قانونای د مخکنی حکومت د قانون د قانون پر اساس اوس دې شرکتونو ته ورکړی دی.
خبره دا ده چې د قانونو د رئیسلو او یا د معاملو په باره کې زه نه یم خبر چې کوم قوانین به اوسه پورې تصویب شوي، ځکه د افغانستان معدلونه په داسې حالت کې اوسه پورې نه دي مطالعه شوي د یو څو معدلونو نه پرته چې هغه دې د استخراج لپاره برابري، ځکه هر معدن او هر کان چې دا ټول مقدماتي نه نیولې تر دقیق اکتشافه پورې کارونه خلاصي په هغه کې د معدن ټولې ذخیرې په صنعتي کټګوري باندې محاسبه شي او د ټولو نه زیات وروسته یو فیزیبیلیټی راپور چې هغه تقریبا 14 مواد دي چې هغه تکمیل شي نو معدن د استخراج وړتیا ترلاسه کوي په هغه میتودونو او هغه ټکنالوژي باندې چې دغه معدن د لپاره په نظر کې نیول شوی ده. زه نه پوهیږم چې په دغه وخت کې چې طالبان دلته راغلي دي یا دغه پخوا چې هلته امریکایانو انګریزانو د افغانستان د جیولوجیکي ساحو د لپاره کار کړی، لکه د لیتیوم یو ډرامه جوړ کړه چې د لیتیوم ډرامه د 1 ټریلیون ډالر ارزښت لري، حال دا چې هغه تش په کاغذ کې یو څو خبرې وي چې راټولې شوې وي او په عملی میدان یا په عملی ساحه کې د لیتیوم د معدنو ذخیرې هیڅ چانه دي تثبیت کړي او له اوسه پورې داسې کوم راپور شته دی چې موږ څومره لیتیوم لرو، موږ څومره اوسپنه لرو، موږ کوم معدن په کوم ځای کې دی ته آماده دي چې د داخلي استخراج صورت ونیسي. زه تاسو ته مثال وایم، په تور د مثال ما واورید چې د لوګر د کرومیتو معدن طالبانو چاته قرارداد ورکړی کوم شرکت ته، اول خدای چې دا شرکت کې کوم انجینران کار کا، د شرکت ټکنالوژي چی شي دی، دغه معدن چې پلاس باندې راځي دا په کوم استخراجي میتود باندې را خارجيږي، د دې کنټرول څوک کاندي، الته هغه ایکالوجیکی شرایط څوک په نظر کې نیسي، هغه باره کې چا فکر کړي، د محیط چټلوالي د لپاره چا فکر کړي، د معدن د تخریب د لپاره چې دوی څومره کتله پلاس راوړي، پوهیږي ته قراردادي کوم کار کا، هغه کار کا چې په کوم ځای کې د معدني کتلې زیات کنسنټریشن موجودي هغه خواته زی انور شاوخوا کې په کم فیصدې باندې مقدار چې پکې دی هغه ځای کېږي د منځزي بنا ان د معدن 80% برخه د منځزي خرابېږي مخروبه بدلېږي او 40% د قراردادي لاسته ورځي. زه نه پوهیږم چې دغه قانون څنګه قانون دی چې باید شرکت هغه شرکت چې هیڅ ډول تخنیکی شرایط مطالعه شوی نه دي، مسلکی کسانی معلوم نه دي چې دا څوک دي او دوی دا بل
فکر نه کوي دا شرکتونه به اکتشافو کې چې تاسو اشاره وکړه واګه نو لسته به د کان سپرل باندې کار وکړي څنګه؟
خبره دا ده چې اول باید شرکت هغه ټول هغه لازم مواد چې شرکت د استخراج د معدن د لپاره لري هغه باید وکتل شي. دا شرکتونه چا کتلی دي چې دا شرکتونه کومه ډول ټکنالوژي په کار واچي؟ دوی خو یوازې هغه د زمونږ استاد په وطني حساب باندې ډاینامنت راوړي او یو ځای ته انفجار ورکي او هغه کتله چې هغه کې د معدن یا د هغه فلز چې د دوی په کار دی دا هغه فیصدي مقدار په سترګو باندې ښکاره کوي زیات اغه راخلی په موټر کې اچي او د سرحد دی وباسي او خرڅي. مګر دا یو ټکنالوژي په کار ده، ګوره د سې دی چې دا کتلې معدني په داسې متراکم شکل نه پیدا کوي، دا د نورو احجارو په منس کې پیدا کوي، نو د دې لپاره په کار دي چې اول کتي یو کتلې معدني را جدا کی اغه نه توفاله مواد یا اضافي مواد چې د دې کتلې معدني کتلې عنصر په برخه کې وشترشته دي هغه به ته نظر شي هغه ته غنی سازي وي، اولی باید غنی سازي وشي ترڅو پوري چې مصارف د انتقال کم شي، ترڅو پوري چې هغه اضافي فلزات چې په دې کې موجود دي د هغه اندازه معلومه شي، نو چې معدن مطالعه شوې نه دقیق اکتشاف شوې نه ذخیره معلومه نه تاسو یوازې ګوره تابل دلی د کابل نک جالبات ترازی د مای پر په پوری غاړه کې الته د شاه مقصود د تیګو ډبرې دي، الته خلک لولو اسمت وهل دي یو معدن دی، مګر هغه معدن کې هیڅ چا کار نه دی کړی چې دا معدن څومره ذخیره لري په څنګه شرایطو کې واقع دی څنګه به استخراج شي، خو هغه محلي خلک ورغلي دي او قاچاقبران او یا کسان چې هغه منطقه په تسلط کې ده هغه راسپړلی ده او هغه څه چې د دوی په لاس ته ورغلي هغه یې لاس ته راوړي او نورې تخریب کړي. ګوره زه تاسو ته یو بل مثال وایو فیضي صاحب. ما په پنجشیر په زمرد معدن کې کار کړی دی ډېره موده. که تاسو د پنجشیر د خنج ساحې ته لاړ شئ د دریاب د جریان په چپه خوا کې د خنج معدن د زمرد پروت دی. که ته د خنج د پله د خنج د کلي د پله نه په دې دریاب باندې تیر شي تر معدنه پورې جزي ته به فکر وکړي چې دا غونډه ځمکه کې زمرد فر شوي دي. دا وړې وړې ذرات چې د خلکو راوړي دي په تیږو یې وهلي دي، یعنی تقریبا په ټنونو زمرد هلته ځای شوي دي. دا چې څومره غمی به په لاس باندې راوړي څوک نه پوهیږي. دا ځکه چې غیر فني استخراج شوی دی. زه وایم چې هر معدن چې د هغه معدني کتله د خلکو لپاره د ملت لپاره ګټه ورسوي باید د ټولو هغه اصولو معیارونو مطابق استخراج شي چې هغه په نړیواله سویه باندې په نړیوال ټکنالوژي باندې برابر میتودونه او منل شوي میتودونه. شرکتونه څوک دي، کوم ځای نه راغلي دي، چا استخدام کړي دي، چا کنټرول کړي دي، څومره تخنیکي آلات او سامان لري، څومره فني پرسونل او انجینران لري، دا هیڅ چاته معلومه نه ده.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
د کاتونو چې اوس په اصطلاح د قانون سپرل کارونه شروع کړي دي نړیوال معیار باندې برابر اوسي تر څو داسې قراردادونه ترلاسه کړي که څنګه؟
بالکل باید برابر اوسي. که داسې برابر نه هیڅ صلاحیت نه لري نه دولت او نه حکومت او نه دغه قرارداد شرکتونه چې دغسې یو کار ته لاس پورې کاني، ځکه چې نړیوال معیارونه معلوم دي او د دې معیارونو نړیوال اصول معلوم دي، د جیولوجیکي کارونو د تحقیقاتو اصول معلوم دي چې کوم معدن باید په کوم میتودیک باندې په کوم میتود او په کوم شکل باندې استخراج شي. دغه شرکتونه نور څوک نه دي، زه دومره ور باندې پیګم چې دا شرکتونه د قاچاقبرانو هماغه ډلې دي چې څو کال وړاندې نیمه پیړۍ وړاندې په دې هیواد کې تخریبات کړي. دغه جمهوریت په وخت کې چې امریکا او ناتو افغانستان په شریکه باندې کنټرول او د هره نگانه په دغه وخت کې ماته چې معلوماتو د 15000 نه زیات معدنونه د قاچاقبرانو په لاس کې، د محلي قومندانانو په لاس کې، او هغه ورته خلک راوسته روزمره کار پکې کې کوم شي چې د دوی په لاس باندې ورغله او هغه خرڅاوه او متوقع معدن تخریباوه. او اوس اماغ بڼه ته اماغ قانون ته دوی اوس نړیوال حیثیت ورکړی دی او هغه د قراردادونه کاندي او شرکتونه دي. خو د طالبانو لپاره شاید بل وسیله د پیسو نه چې په لاس باندې راوړي، مګر دا د ملت شتمنۍ ده، د دې سره به باقی باید په هیڅ صورت باندې ونه شي.
د طالبانو د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر وایي چې د شفاف پروسې په ترڅ کې د قراردادونه د شرکتونو ته ورکړي دي، یعنی شفافیت وایي چې شته.
شفافیت د دې مفهوم دا دی چې د پیسې وزیر صاحب په جیب کې نه اچي، مهین صاحب په جیب کې نه اچي. دا دوی وایي چې موږ د عامه ګټو لپاره او یاد عامه خېګړو لپاره استعمالو. دغه شفافیت دی، دغه تخنیکی شفافیت هلته نشته. وزیر صاحب معدن باید په دې باندې پوه شي چې د هر معدن فیزیبیلیټي راپور باید ولري. دوی د څومره معدنونو فیزیبیلیټي راپورونه په لاس کې لري تر څو چې ماته معلومات شته. یو د میسي عینک د معدن نه په غیر او د زری په شمال کې د بازي غاز او د پټرولیم د معدنونو په غیر او د یو څو زغال سنگ د معدنونو په غیر، د یو څو د مالګې د معدنونو په غیر، د یو څو ساختماني موادو د معدنونو په غیر، دوی د هیڅ فلزي معدن د فلزات او غیر فلزات معدنونو فیزیبیلیټي راپور نه لري، ځکه چې هلته دقیق اکتشاف سره نه دی رسیدلی. اکتشاف څو مرحله لري، نقشه برداری ده، وروسته تفحصي مرحله ده، وروسته مقدماتي اکتشاف دی، او وروسته بیا دقیق اکتشاف دی چې پاغې کې د معدني کتلې کنټوربندي شي، ذخیره معلوماتي په صنعتي کټګوري باندې غو ذخیره محاسبه کیږي. او تر ټولو مهمه دا ده چې بیا چې کله معدن استخراجږي د هغه معدن د استخراجي موادو نه د نړیوال بازار پیدا کېدل مهم دي چې کوم چا باندې خرچي چیرته خرچي په کوم معیار باندې خرچي. دا چې تیر واخله او د تیګو په بیا باندې د تیګو سره تیګې تلاو پیسې ور باندې اخله دا د افغانستان د خلکو سره ډیر ظلم دی.
کلیوال صاحب، ولې د طالبانو په حکومت کې د قانون سپړلو په برخه کې قراردادونو تړل زیات شوي دي یا لاسلیک کول زیات شوي دي؟ فکر کوي په تیر جمهوریت کې د سې زمينه ورته برابر نه وه که د طالبانو کار شوه دي یا بل مسله ده تاسو سره؟
ما په نظر باندې په تیر جمهوریت کې طالبانو دغه جمهوریت چې دې کار ته زړه نه دی ښه کړی دلیل لرو دا وغدا دی چې جمهوریت ته د خارجي هیوادونو ډېرې زیاتې پیسې ورتلې، د هغوی عسکر په ګېډه ماړو خو که عسکر ته ډوډۍ نه رسېدلې هغه به د صاحب منصب کاری خو مطلب پیسې ورسره وي، بودیجه ورسره وه، مکتبونه وو، د ملت ټوله سرمایه او بودیجه د خارجي هیوادونو لخوا نه تمویل کېده. قرارداد ته ضرورت نه و چې چا سره کړی وای، نه په دې برخه کې کوم فکر و، ځکه چې جمهوریت هم داسې جمهوریت نه و چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره کار کړی وای. هلته هم دغسې د غلو او ډلو ټپلې وي او دغه ټول واکداران والیان او قومانداران دغه معدنونه دوی په لاس کې و، هغوی څه ضرورت لرو ده چې معدنونو ته انکشاف ورکړم؟ هغسې ورته ښه و چې دوی ته ګټه واخلي. په هر صورت طالبان اوس دغه یو منابع هم نه لري، کوم منابع لري هغه به البته بعض سری منابع چې موجود دي، لکه خلک وایي چې $40 میلیون په هفته کې طالبان ته امریکا ورکوي، هغه به د کوم خاص هدف ته پاره پاره موږ نه پوهیږو چې څه هدف په کې سیاسي لحاظ باندې، خو د افغانستان د خلکو په ګټه باندې دا کار نه دی روان. نو طالبان بل عاید نه لري ځکه دغه کار کا طالبان باندې نورې مرستې بندې دي، نورې پیسې ورسره نشته دی، نه خپل طالب ته چې هغه په سنگر کې اولیار دی، اول ته ټوپک په لاس کې نیولی دی او د دوی امنیت ساتلی، نه هغه د پاره پیسې لري، نه د خپل ځان د پاره چې د خپل کورنۍ دی، نه پیږي چې کومو هیوادو کې به ورسره په داخل د وطن کې به ورسره هغه په وساتلې ده، هغه د پاره معاشون د پاره پیسې نه لري. نو مجبور دي چې یو څو شرکتونه را پیدا کړي او دغه ملي شتمنۍ ور باندې خرڅه کړي چې دوی ور باندې ژوند وکړي. د دې بل دلیل نشته، دا د ملي انکشاف کومه پروسه نه ده. دلته صحیح ده 15 نفره والته کار وکړي د کار ده، مګر پوهیږي چې هغه په فیصدۍ کې نه راځي. اغه کسان چې هلته کار کوي، افغانستان 95% خلک وږي دي، تږي دي، ډوډۍ غواړي، روزمره په ورځني ژوندانه کې اولادونه خرڅوي چې د کم ډوډۍ ورکاوي ته څه فائدہ رسېږي دا کار. کدا غو بودیجه د دې درا پیدا شي او په دې باندې د څه دوري پروژې جوړ شي چې هغه د خلکو په ګټه باندې ښه کار دی، ښه کار دی ودای کا خو په معیارونو برابر، مګر بی معیار او بی اصول او به قوانونو د دیشانو استخراجول د ملت په ګټه کار نه دی. طالبان په دې باندې پوښي
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
مات دا اوس هم په هیڅ کوم هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر شرکتونه چې د ترکیې، چین، ایران او کورني شرکتونه دا قراردادونه لاسلیک کړي دي. د تاسو په کومه سره ګوري د حقوقي لحاظه فکر کوئ دی دا قراردادونه کولی شي لاسلیک کړي داسې هیوادونه سره چې په خپله پر رسمیت نه پیژني؟
خبره داسې ده چې یو خو د دولتونو په سویه کار دی، د دولتونو په سویه باندې هیڅ قرارداد دغه د دولت د رسمیت پیژندنې نه پرته چې یو دولت بل رسمیت وپیژني، دولتي قرارداد هغه سره باید عقد شي. یو شرکتي مسله ده، شرکتي مسله هغه په دولت پورې کوم ارتباط نه لري، هغه د شرکتونو په منځ کې تجارتي معاملې دي سره کاندي، او که دولت ورته ممانعت وکړه د قانون لمخه نو هغه حق لري چې هغه بند کړي. خو که دولت ورته ممانعت نه کانی دلته زه پوهیږم د چین دولت چې په دنیا کې یو د جعلترینو دولتونو نه دی چې د درې نړۍ په هیوادونو کې لکه په لاتین امریکا کې په افریقا کې په آسیایي هیوادونو کې دوی د همدغسې بې صلاحیت ادارو سره قراردادونه کاندي د هغوی معدنونه او شتمنۍ چورکۍ لوټکۍ او په وړیا توګه یې تقریبا لاسته راوړي. هغوی په دې کیسه کې نه دي، هغه نه د نړیوالو معیارونو تابع دي نه تابعیت کاندي، هېڅکله یې نه دی کړی، نو به یې وکاندي. ترکیه همدغسې ده، د ترکیه شرکتونه دي، د ترکیه دولت وایي چې دا په موږ پورې ارتباط نه لري، موږ ته چې ارتباط لري هغه دا دی چې که دوی کله عاید پیدا کوي موږ ته ټاکس راکوي د دوی. او همدغسې غربي هیوادونه دلته دا شرکتونه همدغسې دي، دا شرکتونه فقط همدومره ازادي لري چې خپل دولت ته ټاکس ورکړه، نور چې هر څومره فجایع کړی شي څوک یې مخه نه نیسي. نو په دې خاطر باندې دغه فجیعه چې په افغانستان کې روانه ده دا هم همدې ته ورته یو شکل دی، دا نه دولتي حل قانوني، زه په قانون باندې ډېر نه پوهېږم، خو د معدنو په قانون باندې پوهېږم چې د معدنو د استخراج او د لاسته راوړنې قوانین په دې برخه کې هیڅ جواز نه لري او دوی هیڅ یو معدنی شي پیدا کولای چې د هغې له مخې نه دغسې یو قرارداد یو شرکت ته چې نه نوم معلوم دی نه دولت معلوم دی نه اداري هیئت هم صحیح ورته معلوم نه دی او هغه سره قرارداد لاسلیک کړه او معدن ورته په لاس کې ورکړه. دا د دې خلکو صلاحیت نه دی، دا د ملت مال دی، او د دې سره چې هر څوک په هر شکل په هر سویه باندې غبن کاندي هغه یو ملي خیانت دی. او هله دا چې طالبان دغه ملي خیانت تر سره نه کاندي دې باندې غور وکاندي او دغه پروسه ودري بیخي توقف یې کاني تر څو پورې چې په قانوني شکل باندې د نورو ستر هیوادونو سره د دې وړتیا ترلاسه کړي چې په داخل د مملکت کې هغه په خپله استخراج کاني په کار واچي او دغه نه استفاده وکاندي او نړیوالو سره د یو سم تعادل مخې نه خپل شتمنۍ نه ګټه واخلي.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
کلیوال صاحب، در لومړي ځل چې طالبان حکومت د 6.5 میلیارد نه زیاتو پیسو په اندازه باندې د قانون لاسلیک کوي، د افغانستان د قانون او ارزښت تخمینی څومره اټکل شوی دی ستاسو په نظر؟
جناب فیضی صاحب، یو خبره ده لکه څوک چې چاته وایي چې په بحر کاهل کې څومره متر مکعب اوبه ځایږي، دا ډېر مشکل کار دی څوک د دې ځای نه ورته کینی او محاسبه یې کچې دومره. دا اندازه ګیری غواړي، دا د غم غواړي، دا به طولو غواړي، عرض به غواړي تر څو چې حجم معلوم شي. زه وایم چې د افغانستان معدنونه 15% اوسه پورې دقیق اکتشاف نه دی شوی، ذخایر دقیق نه دی معلوم. نو قیمت څنګه معلومه چې تا ته قیمت یو ذخایر دقیق یو معدن معلوم نه وي؟ په تور د مثال زه وایم، موږ ته چې ذخیره معلومه شوې د مس لوګر د عینک په کان کې 10 میلیونه ټن ظرفیت د عینک د مرکزی برخې، هلته څو برخې دي، په مرکزی برخه کې 10 میلیونه ټن ذخیره د مسو تثبیت شوې ده. اوس نو د 10 میلیونه ټن نړیوال قیمت ته معلومولی شي څومره دی، ځکه چې معلوم دی نړیوال قیمت یې، مګر په نورو ساحو کې چې جوهر دی، دربند دی، د معدن شرقي او غربي برخې دي، په هغو کې دقیق اکتشاف نه دی شوی، ذخیره معلومه نه ده. نو ته څنګه قیمت معلومولی شي؟ دا هیڅوک دا قیمت نشي معلومولی که ورکه یا تقریبي قیمت وي، او تقریبي قیمت د دقیق قیمت سره هیڅ اړخ نه لګي هیڅ وخت. زه وایم چې دغه محاسبه چې هر څوک کاندي دا باید د هغه فکتورونو په اساس وکاندي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ د یو معدن ذخیره معلومه کړو، بیا د هغې مصارف معلوم کړو، هغلته مغه فیزیبیلیټي راپور چې ما وایه ترانسپورټیشن په نظر کې دی، مصارف په نظر کې دی، مکتبونه جوړږي، کارګری قصبې جوړږي، شفاخانی جوړږي، ایکالوجیک شرایط په نظر کې نیول کېږي، دغه ټول باید ورنویستر شي چې د معدن قیمت پیدا شي. نو دا کار چا کړی؟ زه کوایم چې د افغانستان د معدنونو قیمت د ټریلیون ډالرو نه جګ دی، زه په دې پوهیږم، مګر دا راته نه ده معلومه چې دغه محاسبه به سو اخشوي وي او یا به چا کړي چې دی وایي چې د شپږ میلیارډ ډالرو په ارزښت باندې خو دوی قراردادونه شپږ میلیارډ ډالرو په ارزښت باندې کړي، مګر زه یقین لرم چې د شپږ زره میلیارډو په اندازه باندې به تخریبات
یو بل پوښتنه مې د اندېښنو په اړه کوله. په افغانستان کې د کانونو سپړلو په برخه کې لوی اندېښنه څه ده ستاسو په نظر؟
لوی اندېښنه عدم مسؤلیت دی. هیڅوک مسؤلیت نه احساس کوي او بې مسؤلیته هر څوک راغلی دی او دلته په حساب باندې کار کړی دی او نتیجه معلومه نه ده. ګوره، د افغانستان جیولوجیکي تاریخ موږ ته درې مرحلې راوښي. یو مرحله هغه ده چې په قدیمو زمانو کې د افغانستان د معدنونو استفاده شوې، توفالې پاتې دي نن په مغارو کې معلومېږي او زموږ د باستان شناسۍ پوهان هغه تثبیت کړي دي چې دلته یو تمدن تیر شوی. دویمه مرحله ده، دا دویمه مرحله د انګریزانو د راتګ سره تقریبا د 1880 کال نه را شروع کیږي تر 1892 کال پورې. هغه ځای کې دا مرحله کې تر 1855 کال پورې وبخه 1955 پورې چې د افغانستان جیولوجیکي مؤسسه جوړي، هغه وخت کې کار شوی دی. د انګریزانو جیولوجستان راغلي دي، د غنروسه فرانسویان راغلي دي، ایتالویان راغلي دي، هغه په بعض ځایونو کې مطالعات سره رسولي دي. دا بل مرحله ده. کله چې په 1955 کال کې د افغانستان د جیولوجیکي د سروې مؤسسه منځ راغلي ده، دا غي نه را پته په درې مرحله شروع کیږي چې په دې مرحله کې د افغانستان جیولوجیکي نقشې ترتیب شوي دي په مقیاس یو کې یو پر 1500 د معدني نقشه او یو پر 1500 جیولوجیکي نقشه جوړی شوې دي. بیا په هغه کې په زرګونو معدنونه او په زرګونو د معدني ظواهر او نښانې پیدا شوې دي، هغه په نقشه کې نښانې شوې دي. نو اوس دغه هر معدن ځانګړي مطالعې ته ضرورت لري چې ما مخکې عرضه کړ چې په درې مرحلو کې باید سر ته ورسیږي. تفحص دی، مقدماتي اکتشاف دی او دقیق اکتشاف. د دقیق اکتشاف د وروسته معلومږي چې معدن په کوم ځای کې واقع دی، په کوم شرایطو کې، کوهي شرایطو کې قرار لري، څنګه ترانسپورشن ته ضرورت لري، کوم ډول انرژي ته ضرورت لري، کوم ډول تخنیک ته ضرورت لري، محاسبه یې څومره ده او څومره خلک پکې کار کړی شي چې دا معدن نه استفاده وشي او هغه استفاده چې هغه د ملت په ګټه باندې. او دغه کار په افغانستان کې هیڅ نه دی کړی، نه دی شوی او هیڅوک دغه شی ویلی چې دغه معدن دومره ارزښت لري او دومره نه لري. ولی د نړۍ بازارونو هم تفاوت کاني. په نړۍ کې د هر فلز کلنای قیمت تفاوت لري. په تور مثال مس یو د هغه فلزاتو نه دی چې ډیر زیات استعمال لري په صنعت کې، مګر خصوصا د انرژي په ترانسپورټیشن کې لکه د برقی انرژي چې د لوی لوی دغه جوړګي فابریکې جوړګي د دینه خلک د انرژي او بل خواته انتقال کوي، مګر نن پوهیږي انرژي شوټ کوي د یو سټیشن نه بل سټیشن ته شوټ کوي. میسو ته دومره ضرورت نشته. د میسو قیمت په نړۍ کې 50% راوړېدل، 50% نه کټ دی زیات. په اندغه سټول ټول فلزات او غیر فلزات، فلزي معدنونه ځان ته قیمت لري او هغه قیمتونه په نړۍ په بازار کې په استعمال پورې تفاوت لري. نو ځکه د دې دقیقه محاسبه ډیره سخته ده سړیوي چې د افغانستان معدنونه څومره ارزښت لري. خو زه دومره پوهیږم چې خدای تعالی افغانستان داسې وزمکه پیدا کړي چې ډیره غنی ده. متاسفانه په دغه غنی وزمکه باندې هیڅ داسې انسانان نه دي پیدا شوي چې د دې خپل غنا نه او د خدای ورکړي نعمت نه سالمه استفاده وکړي. له بده مرغه
جیولوجیست او د کانونو د برخې څېړونکي سلطا جان کلیوال صاحب، ډیره زیاته مننه ستاسو له وخت نه.
ډیره مننه تاسو نه. کور مو ودان خوشاله وسې، الله موافق لره په خپل ټولو پروګرامونو کې او ټولو ته بیا بیا سلامونه رسو. خوشاله وخت ولرئ.
Thank you.